وخت د غرمې پوره دو بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه او مطالب لرو خو پیل کې به خبرونه واورو
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویدیس حکومتونه د غیوات په کورنۍ چارو کې پلاسوهنه تورنوي وایي چې دوی هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې د خپل خوښې سره سم بدلې کړي. د وروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیت قمندانان په وسلوال برید کې ووژل شو او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې د تیر کال په لومړیو کې د غزې په نښتو کې حماس او اسرائیل دواړو خواوو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. بشپړ خبرونه واورې وایانت اجمل تورما. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لویدیز حکومت نه د غیوات په کورنۍ چارو کې پلاسوهنه تورنوي وایي چې دوی هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې د خپل خوښې سره سم بدلې کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالکریم خورام په یوې ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې لاسوهنه له پایله روانه وه، خو اوس امریکا او لویدیز هیوادونه هڅه کوي چې په بیلابیلو بهانو خپلو خلکو ته په حکومت کې ځای پیدا کړي. ښاغلي خورام وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر فشار لاندې ده. خغلی خورم دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې امریکایي او اروپایي هیوادونو په وار وار سره ویلي دي چې دوی د افغانستان د ولسمشرۍ په سګنۍ انتخاباتو کې بې پرې دي. د وروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیت قمندان نن د ماین پی وی چاودنه کې ووشل شو. د وروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د نوموړي ولسوالۍ په سراب سیمه کې نن 12:30 بجې شوې ده چې د امنیت قمندان په ګډون دوه کسه پکې وژل شوي دي او څلور کسه نور ټپیان دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي ځواکونه دا د وسلوالو طالبانو کار ګڼي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په کندز ولایت کې د ناټو ځواکونو په روسي بمباریو کې له سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي فرید حمیدی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دغه پیښه کې له 15 څخه زیات ملکیان او د 15 په شاوخوا کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو تر دې دمخه د افغانستان د حکومت د استازو یو پلاوی ویلی ول چې د کندز په شاردرو کې د تیلو پر ټانکرونو د ناټو ځواکونو په هوایی برید کې 13 کس ملکیان وشل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خوست ولایت سرحدي پولیسو په چاودیدونکو موادو بار یو موټر کشف کړی دی. له دغه وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په چاودیدونکو موادو بار یو لارۍ موټر چې انتحاري واسکټونه هم پکې ول او له هیواد څخه له بهر نه خوست ولایت ته لیږدول کېدل نن سهار د دغه ولایت د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پر چاودیدونکو موادو بار دغه موټر د ګوربز ولسوالۍ د ګمرک د پولیسو لخوا کشف شوی دی. او د امینجان خوسیر صرافی د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 40 پولای وای رو یو او افغانۍ او یا پولای یو سلیم پاوند یو اتی افغانۍ یو سودریال جلس افغانۍ زر پاکستانی کلدار شپک سو افغانۍ او زر ایرانی تومان 940 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او فریده هوټ سیفی.
د ایران درې مخکخ مخالف مشران وایي دوی به د جمعې په ورځ د فلسطینیانو په پلوۍ په لاریون کې برخه واخلي. د دې خبردارۍ هدف دا نه دی چې دوی د محمود احمدی نژاد پر ضد مظاهرو ته راوځي. بدلون غوښتونکي محمد خاتمی چې د ایران پخوانی جمهور رئیس هم وو، پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی چې د جون د میاشتې په لنجمنو انتخاباتو کې د احمدی نژاد لوی سیال وو او انتخابات یې وبایلل، او د جمهوری ریاست د انتخاباتو بل کاندید مهدی کروبی، دوی ټولو ویلي چې د فلسطینیانو په پلوۍ مارش یا لاریون کې به برخه واخلي. دا به د جولای د 9 راهیسې چې په زرګونو محصلین د 1991 میلادي کال د خونړیو نارامیو په یاد د تهران پر سړکونو راټول شوي وو تر ټولو لوی غونډه وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د جمعې د ورځې په لاریون کې له فلسطینیانو سره د پیوستون له خودلو پرته د بل هر ډول مسلې د یادولو پر ضد خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو څارونکو وایي د تیر کال په لومړیو کې د غزې په سیمه کې د نښتو په لړ کې دواړو خواوو جنگي جرمونه کړي او احتمالا بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې ماموریت دا څرګنده کړي چې اسرائیلو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د راپور له مخې په غزې کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د جنوري په 13مه په غزې باندې د کمپاین په ترڅ کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي وو. د حقیقت موندنې ماموریت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا ترتیب شوی او د جنوبي افریقا د قاضي ریچارد ګولډستون یې مشري کوي. دا راپور چې په 1515 او یا مخونو کې چاپ شوی دی د سه‌شنبه پورې سپور شو. په راپور کې پر دواړو خواوو د ادعاو په اړه په کامله توګه څېړنه شوې. که هره خوا دا راپور رد کړي نو بیا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د توصیې له مخې شواهد د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کیږي. اسرائیل دا راپور رد کړی او هغه یو اړخیز بللی. حماس هم راپور ردوي او وایي چې ناانډوله دی. د ازادي راډیو ده د عراق د تلویزیون هغه خبریال چې د امریکا د پخانی ولسمشر جورج دبلیو بوش لور ته بوت اچولی و له زندانه خوشې شو. دی وایي چې په بندیخانه کې شکنجه شوی دی. منتظر الزیدی پرون وروسته له نهم میاشتې زندانه خوشې شو. د په بغداد کې له خوشې کېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل په بوت د جورج بوش وشتل د امریکا د اشغال په وړاندې اعتراض و. منتظر الزیدی چې پخوا ډیرو لږو کسانو پیژنده اوس په عربي نړۍ کې ګڼو خلکو ته په یوه اتل بدل شوی دی. په پیل کې منتظر الزیدی په درې کاله باندې محکوم شوی و. بیا دا موده یو کال تر راټیټه شوه او په زندان کې د ښه چلند له امله یوه کلنه موده یې هم په نهو میاشتو بدله شوه. د چچنیا په پایتخت ګروزنی کې نن یو ځانوژون کې حمله وشوه. د روسیې د خبری رسنیو د راپورونو له مخې یوې ښځې ځانوژون کې د ښار په مرکز کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځانوالوزاوه. راپورونه زیاتوي په پیښې کې یو شمېر خلک ټپیان شوي او ممکن ده یو شمېر نور وژل شوي وي. هنګري به د ګوانتانامو یو پخوانی زنداني ومني. صدر اعظم ګوردن بینای وویل هنګري به هغه پخوانی بندي چې د متحده ایالاتو او امریکا پر ضد په کوم تور نوي تورن شوی ومني او بیا به مجبور وي چې په 13 میاشتنی څیړنیز پروګرام کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي کال د جنوري تر پایه په کیوبا کې د مشکوکو تروریستانو لپاره د امریکایي زندان ګوانتانامو د تړلو امر کړی. لا هم لږ تر لږه 240 تنه بندیان د ګوانتانامو په زندان کې دي. د ناتو عمومي منشي په اروپا کې د امنیتي کړکې جوړ د ګډو غواخونو د کمولو په مقصد له روسیې سره په خلاص فکر د بیساري خبرو اترو غوښتنه کړې ده. اندریس فوګرسموسن د بریتانیې له فاینانشل تایمز ورځپاڼې سره په مرکې کې وویل د بل جګپوړو چارواکو څخه وغواړي چې مسکو ته سفر وکړي او په دې اړه د مسکو نظریات واوري چې ناتو څنګه خپلې اوږدمهاله ستراتیژۍ جوړې کړي. اورسته خبر یو سپورتي خبر ده. د اروپאי هوادونو د فوتبال په اتلولۍ کې تیر شپه د نړۍ تر ټولو ګران بیا لوبغاړي کریستیانو رونالدو د خپل نوي ټیم ریال مادرید لپاره دوه ګول ورکړل او په دې ډول هسپانوي ټیم ریال مادرید د سویس ټیم اف سی زوریخ ته 15-2 ماته ورکړه. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
وخت د غرمې پوره 2:08 درنو اوریدونکو تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوریدل. دا راز تاسو کولای شئ چې زمونږ تفصیلی خبرونه مطالب او د ازادي رادیو نور پروګرامونه زمونږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زمونږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغو مطالبو او موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه اوریدئ شئ. د امریکا د اردو لوی درستیز کانګرس ته په وینا کې افغانستان ته د نور قواو او حربي تجهیزاتو د استولو غوښتنه وکړه. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نوې نښتې شوې. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د خپلو دوه لویو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف منلی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر د کونړ د شیګل ولسوالۍ لیدنه وکړه او د ایران جنجالمن اتمی پروګرام به د امریکا او ایران د راتلونکو میاشتې خبرو لوی موضوع وي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په پای کې د ازادي رادیو د ګردی میز بحث او روچې د ژورنالیستانو ژوند او کارته متوجي خطرونه او ګواښونه پکې څرګندل کیږي. راسره پاتې شئ. د د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د بری په مقصد د هیواد د نورو عسکرو او منابعو استولو پریکړه کړې، خو په کانګرس کې حتی د ډیموکرات ګوند ځینې وکیلان هم مخالفت کوي. د سه شنبې په ورځ د امریکا د پوز د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک مولین کانګرس ته په کلکه وویل چې په افغانستان کې برای نورو جنگي ځواکونو او زیات وخت اړتیا لري. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه تحلیلي مقاله لیکلي چې مهمې برخې جان آقا الکوزی اوروي.
امیر البحر مایکل میولن د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل، تر اوسه د جنرال سټینلی مکرستل لخوا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مشخصه غوښتنه نه ده شوې، خو زه په دې باور یم تر کومه چې مو د جنرال مکرستل نظریات اوریدلي او د ده په مشرتابه باوري یو، نو د وسلوالو په ضد د کافي منابعو څخه د هغه مقصد د نورو عسکرو استول دي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو د ساتنې او د ښې حکومتدارۍ د پراختیا لپاره زیات وخت او تعهد ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لپاره امیر البحر میولن پوره څرګندې او په ډاګه خبرې وکړې. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې دا استماعي غونډه او مباحثې ممکن په افغانستان کې د روان سیاسي نامعلوم حالت تر اغېز لاندې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویلي چې د جمهوري ریاست د هرو اوو رایو څخه یوه به د درغلیو د ادعاو له وجې له سره وشمیري. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو شمیر چارواکو په حواله لیکي سپینه ماڼۍ هیله منه ده چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو د پریکړې لپاره به لږ تر لږه څو اونیو وخت ته اړتیا ولري، خو د سنا د سه شنبې د ورځې له استماعي غونډې څخه په ډاګه شوه چې په دې اړه د خلکو مباحثې هم پیل شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانانو په ساتنې او د طالبانو لخوا د افغانستان د بې ثباته کولو د هلو ځلو د مخنیوي په چارو متمرکزه ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د نورو عسکرو د استولو په اړه په کابل کې د خپلو پوځي قمندانانو غوښتنه ومني. ټاکل شوی چې شاوخوا 4000 امریکایي پوځي روزونکي د راتلونکي نومبر میاشت کې افغانستان ته واستول شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف مورل وای د رابرټ ګیټس په هغه مخکنی دریس کې چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له پراختیا سره مخالفت کاوه یو څه نرمښت راغلی. د امریکا د دفاع وزیر مخکې ویلي وو چې افغانستان ته باید لازم شمیر عسکر واستول شي، او که چیرې له حده زیات ځواکونه دې هیواد ته واستول شي خلک به امریکایانو ته د اشغالګرو په سترګه وګوري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي کله چې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایکل میولن د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې په وړاندې حاضر شو، نو د دې کمیټې رئیس سناتور کارل لیون په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د وکیلانو دریځ روښانه کړ او ویل غوره به دا وي چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو په ځای د دې هیواد د ملي پوځ د روزنې چارې چټکې شي. سناتور لیون په سنا او کانګرس کې د پوځي چارو او مسلو په کار کې زیات نفوذ لري. دغه راز زیات شمېر ډیموکرات وکیلان هم افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مخالفت کوي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور جان مکینو ویل افغانستان ته د نورو عسکرو استول حیاتي ارزښت لري، او هر ډول ځنډ به د امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. امیر البحر میولن ومنله چې د پوځي روزونکو استول ډېر اهمیت لري، خو په دې ماموریت او چټکۍ سره امنیتي ځواکونه په هغې سطحې نه شي روزل کېدای چې د نوې ستراتیژۍ په اساس دې د وسلوالو مخالفینو په ضد امنیتي اړتیاو ته ځواب ووایي.
www.azadiradio.com
وخت غرمې 2 بجې 14 دقیقې او 40 ثانیې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو په منځني چپه 1290 او اف ام سل 0.15 اوري. ریپورتونه وايي په تیرو 24 ساعتونو کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په ائتلافي او افغان ځواکونو ګڼ بریدونه شوي دي، خو د تلفاتو په اړه دواړه خواوې ضد او نقیض ادعاوې کوي. امیر بهیر په خوست او پکتیا کې د پیښو وروستی حل راکوي.
په خوست کې مېشت د ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي چې د چهارشنبې په ماښام د دې ولایت د الشیرو د سرحدي ولسوالۍ په یوه اړونده غرنۍ سیمه کې د دوی د ګزمي پر موټر باندې د سړک د غاړې د مین چاودنه شوي، چې له امله یې د نوموړي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل جګړن ګریګوري په وینا د ائتلافي ځواکونو څلور تنه سرتېري ټپیان شوي او یو فوځي موټر زیانمن شوی دی. په عین حال کې د خوست د والي ویان کوچي نصیري هم د پیښې پخلی وکړ، خو د سرتېرو د روغتیایي حالت په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. طالبانو د دې چودنې پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ائتلافي ځواکونو یو فوځي موټر ویجاړ شوی او په کې سواره 15 تنه سرتېري وژل شوي دي. سربیره پر دې طالبانو ادعا کړې چې د دوی کسانو تېره ورځ د همدې ولسوالۍ اړوند ببرک تاڼې په سرحدي سیمه کې د افغان سرحدي ساتونکو د ګزمې موټر په ماین الوزولی، چې له امله یې د دوی په وینا درې تنه ساتونکي وژل شوي دي. خو محلي چارواکي او ائتلافي ځواکونه د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. بلور ته د سې شنبې په مازدیګر د خوست ښار شمال لور ته د یعقوبۍ پر ولسوالۍ باندې د ناپېژندو وسلوالو کسانو لخوا څلور توغندي ویشتل شوي. د دې ولسوالۍ ولسوال زرمید مخلص وایي چې درې توغندي له ولسوالۍ څخه لرې په شاړو ځمکو کې را پرېوتي او چاته یې مرژوب نه ده اړولې. خو پر یوه کور باندې د یوه توغندي د لګېدو له امله د یوه کوچني ماشوم په ګډون درې مېرمنې ټپیانې شوي دي. په خوست کې د وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا تېره ورځ د پکتیکا ولایت د شرنې او خوشامند ترمنځ پر غځېدلې لار د جانخیلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو له کمین څخه پر ملي پولیسو ډزې کړي. د دې ولایت د والي د دفتر رئیس سلیمان خیل وایي چې په دې پیښه کې د پولیسو یو سرتېری ټپي شوی، خو طالبان ادعا کوي چې په دې نښته کې د پولیسو درې سرتېري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. خو محلي چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
له خوستمو د ازادي راډیو د سیمهیز خبریال ریپورت واوریده. افغان دولت د انتخاباتو په اړه د ځینو لویدیځو هیوادونو او کړیو د انتقادونو په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل خاموشي پای ته ورسوله او دغه هیوادونه یې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړل. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالکریم خرم له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې لویدیځ هیوادونه او امریکا په دې تورن کړل چې غواړي په افغانستان کې یو تپل شوی حکومت جوړ کړي. خرم په خپلو خبرو کې ځینو هغو فشارونو ته هم اشاره کوي چې له ډیره وخته په افغان مشرتابه موجود دي او هدف د اوسنی حکومت لمنځه وړل دي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند له ښاغلي خرم سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر ښاغلی عبدالکریم خرم په دې ورځو کې انتخاباتو په پروسه کې د ځینو بهرنیو کړیو د لاسوهنو په اړه تقریبا په مطبوعاتو کې یو ډول غوغا رامنځته شوې ده. خبره خو تر دې حده مو رسېدله چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د هغه د مرستیال تر منځ هم اختلافات رابرسېره شول. په خپله افغان حکومت دغو لاسوهنو ته په څه ډول ګوري او په دې اړه دریځ سره؟
لاسوهنې، فشارونه، اعمال د فشار، اعمال د نفوذ واقعا موجود او دا د نن ورځې نه هم ده. د انتخاباتو نه مخکې هم موجود، د انتخابات نه سم راسي مخکې هم موجود، د انتخابات نه ډېر مخکې هم موجود او د انتخاباتو په جریان کې هم او بالاخره اوس هم.
خرم صاحب که تاسو لږ واضح ډول خبرې وکړئ چې دغه فشارونه په څه ډول دي او هدف یې څه ده؟
دا فشارونه د دغه په خاطر دي، هدف یې اول به هدف وایم. هدف یې دغه دی چې په افغانستان کې یو ضعیف او پیله وابسته حکومت په خپل پښو ولاړ نه وي.
حال دا چې نړیواله ټولنه او امریکا چې تقریبا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د مبارزې مشري په غاړه لري، دوی تل په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت رامنځته شي او څوک کولی شي په ټول هیواد باندې واکمن اوسېږي.
مشکل همدا ده، خبر او حرف او عمل باید یو شی وي. اما تاسو پوهیږئ چې د امریکا حکومت نوې ادارې عمومي مفتشین تعین کړل، هغوی په افغانستان کې راغلل. د دوی د مرستو کیف او قانون دلته یې تفتیش وکړل، په میلیاردونو ډالر یې ولیدل چې حیف مل شي. دا د امریکا د خلکو د زحمتونو نه لاسته راغلي پیسې دي چې دلته په دلته کوي. دا افغانانو نه دي کوي، دا پخپله دوی کوي. او که کوم افغانانو کوي، هغه د دوی سره تړلي افغانان په لوړه کچه. بله مسله د تروریزم سره د جنګ په برخه کې افغانانو خارجي قوتونه دلته منلي. دا په تاریخ کې اول وار دی چې افغانانو په ورین تندي خارجي قوتونه منلي. دا په څه خاطر؟ دا په دغه خاطر منلي چې تروریست نور دلته نه وي، بمونه نه وي، انتحار نه وي، وژل نه وي، اما ورځ په ورځ دا زیاتیږي. نو دلته دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا د تروریزم سره مبارزه کی که نور اهداف مخبول کیږي؟ هم د افغانستان خلک دلته ورته سوالونه پیدا دي او هم د اروپا و امریکا ولسونو ته نن ورځ په ورځ دا سوالونه پیدا کیږي.
یعنی ستاسو د وینا هدف دا ده چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه چې دلته فوځي حضور لري، د دې زیات تمرکز د تروریزم په خلاف په مبارزه نه دی، بلکې کوم نور ځانګړي اهداف تعقیبوي؟
بله، داسې معلومیږي او حتی بالاخره دا شکوک و شبهات پیدا کوي چې آیا د تروریزم سره د مبارزې نه کوم ابزاری استفاده کوي او که څنګه کوي د ور ورس پورت کابل ته ترورستان را نجلی کیږي او جنگونه د دې په ځای چې کم شي دا زیاتیږي.
بل په خپل د افغان حکومت انګیرنه صدا چې د کوم ډول اهداف تعقیبوي
موږ هغه فشارونه او هغه موضیګیری چې د انتخابات مخ کې او په جریان کې او اوس دا ټول چې سره ګورو تحلیلوي دا همدغه شکوک شبهات پیدا کوي او دا نن ورځ په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې دا پیدا شوي او د دغه مسایلو د پوښلو دپاره دلته یو ضعیف او یو پیلی حکومت پکار دی او داسې حکومت پکار دی چې د دوی د خوښې خپل کسان په هغو کې داخل وي. دا ټول فشارونه په دغه خاطر باندې
تاسو په خپل مخکېنیو څرګندونو کې وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې یو ضعیف حکومت واکمن وي او البته د نظام د کمزوري کولو هڅه کوي. ستاسو په نظر دوی ولې غواړي داسې وکړي او دا کوم کسان دي؟ امریکا ده، اروپایي ټولنه ده، څوک دي چې غواړي داسې کمزوري حکومت په افغانستان واکمن وي؟
په مختلفو درجو باندې ټول بهرنیان ضعیف حکومت لکه ما چې تاسو ته وویل تاسو وګورئ زه به داسې لږ لرې باشم. په افریقا کې په شپېتمه لسیزه کې د استعمار نه ظاهرا دغه مملکتونه خپله ازادي واخیسته، اما ثبات، پیشرفت، ترقی، اقتصادي پیشرفت دا مسایل پکې تقریبا نشته. اما هغه خواري او غریبي ده. په همو غذایو کې هماغه انجوګانې پیسې وروړي بېرته یې دوی وباسي. په همو غذایونو کې د الماسو په معدنونو په کانونو باندې ژوند کوي، اما فقیر خلک دي سر وپښې نیسي. او رهبران پیلی ساتل شوي، رهبران په مختلفو فسادونو کې ککړ ساتل شوي تر څو چې بهرنیان چې کله خپل اهداف ته ترلاسه کړي هغه تعویز کړي یو لرې کړي بل راوړي کودتا وکړي نور کاروي. په افغانستان کې څه پېښ شو؟ په افغانستان کې د طالبانو د سقوط نه وروسته تقریبا اداره موجوده نه، اوس اداره داسې او حتی رسېدلې چې دا ویلی شو چې تقریبا په خپلو پښو درېدلې، ظرفیت پکې پیدا شو. د بلې خوانه افغانستان داسې یو رئیس جمهور او مشر پیدا کړی چې هغه رشوت خور نه دی، هغه غل نه دی، هغه تر خپلو مامورینو نه زیات کار کوي، مخکې دفتر ته راشي وروسته خپل کور ته ځي او په نورو دسایسو کې ملوث ده. دا د څه باعث کیږي؟ دا د دغه باعث کیږي چې افغانان د افغانستان حکومت اداره ځان تثبیت کړي ووایي چې زه هم موجود یم، هر څه د خارجه ماته نه دیکته کړي. او دا هغه دوه نور عوامل چې هم په د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ما وویل او هم په مالی برخه کې د کومکونو چې خارجیانو دلته خرابې کړي، دغه ټول عوامل چې سره یو ځای شي د دغه نتیجه څه کیږي چې دلته باید یو پیلی او یو ضعیف او یو په مشکلاتو ککړ حکومت باید موجود وي. نو د دغه تحمل دلته په دغه دلایلو باندې نشته.
خورم څه کداسه یو بل موضوع ته اشاره وکړم. البته په خپل اولس مشر حمد کرزی هم د لوبري سره لپاره کله چې د جمهور رئیس په توګه ټاکل شو د ټول نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره و. البته د نړیوالې ټولنې امریکا او د اولس مشر کرزی ترمنځ د اختلافاتو یو علت چې په نړیوالو مطبوعاتو کې خوتل کیږي هغه د افغانستان په اوسني حکومت کې د فساد موجودیت دی. آیا دا تاسو تاییدوي او که نه تاییدوي؟ تاسو د دغو اختلافاتو اصلي علت څه بولئ؟
اختلافات اصلي علت هماغه دی چې دلته باید ضعیف حکومت وي، داسې حکومت وي چې په هغو کې د دوی مورد نظر یا اشخاص وي یا میکانیزم هماغسې جوړ شي چې مثلا د داسې اجرایي پوست ایجادول چې هغه زموږ اساسي قانون کې هم نشته او د رئیس جمهور صلاحیتونه محدود دي، په ځای چې رئیس جمهور یو وابسته سړی نه دی، نو نه یې لرې کولی شو، نه یې وژلی شو، نه بل کولی شو، نو داسې پوست باید ایجاد کړي چې هغه دای محدود کړي. او یا داسې مثلا نور میکانیزم ورته چې داسې کمیټې جوړې شي دا وشي دا وشي. او څه د افغانستان نور مسائل هم شته. په افغانستان کې رئیس جمهور ویلي چې زه به لویه جرګه جوړم او دلته به سوله او تفاهم او خبرې دا راولم. یا د منطقې په سطحه باندې بعضې د روابطو مسله ده. د دغه ټولو په کنترول کې لرلو دپاره دغه اختلاف د فساد دپاره نه، به افغانستان کې د افغاني فساد لکه د ټولو د درېمې نړۍ د هېوادونو یو وړ یو د نظره لوېدلی یو د ټیټې سوې یو فساد دی. او دغه جنګونو د افغانستان گذشته در څه چې تېر شوي دغه منځته راوړی دی، تقویه کړی دی. اصلي فساد چې موجود دی هغه بین المللي فساد دی که افغانان هم پکې ککړ دي، هغه هغه کسان دي چې د دوی سره تعلقات لري.
خروب څه تاسو په خپلو مخکېنیو څرګندونو کې څو څوارې یو ټکې ته اشاره وکړه او هغه دا چې مثلا امریکا یا نوره نړیواله ټولنه چېر درې د فشارونو یو هدف دا دی چې دی غواړي خپل ځینې کړۍ یا ځینې کسان چې درې د خوښې وړ دي هغه په حکومت کې داخل کړي. تاسو دغه کړیو او یا کسان ته اشاره کولی شئ چې دی څوک دي؟
د حکومت باته کې ډېر وار ذکر شوي دي او دا تاسو هم شاید نشر کړي وي چې یو خاص پوست د بعضې خلکو خاصو خلکو دپاره منځته راوړل کېږي. یا مثلا چې حکومت وي په هغو کې څلور کمیټې وي د څلورو کمیټو په راس کې دغه دغه کسان وي هغه به یو نوی حکومت ګراوبان نیسي.
دغو کسانو نمونه خودل شي چې دا څوک دي؟
زه فکر کوم دا په مختلفو وختو کې یاد شوي دي، ما د خوانه به ښه نه وي چې دا یاد کړم کړي، نور مشکل نه ده.
مننه خرم صاحب. دا د روانې لهجه البته د انتخاباتو په سر کومه لهجه چې روانه ده او کوم بحثونه چې دا روان دي، دا تر ډېره ویل کېږي چې دا په انتخاباتو کې د شو درغلیو سره تړاو لري او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په یو نوی ډول دغه د درغلیو ستونزه پای ته ورسوي او بلاخره یو مشروع حکومت د منځ راوړو چې هغه د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. تاسو دغه مسله په څه ډول انګیرئ؟
زه به د دغه ځای نه شروع کړم چې مشکلات د نړیوالې ټولنې د بعضې برخو د افغانستان د رئیس جمهور سره مخکې د انتخاباتو مهمدي، هغوی د افغانستان رئیس جمهور او د ده دستګاه حکومت ته سیبولي چې دا زموږ د کنټرول نه وتلي، چې د کنټرول نه وتلي دوی نه غواړي، دا سړی نه غواړي. اول په نورو تاریخو غوښتل چې دای صحنه ترک کړي، مختلف فشارونه چې دا فاسد حکومت دی او دا په مخدره موادو کې غرق دی او دا داسې دی او داسې دی او دا مسایل دا راپورته هغه نتیجه و نه کړه، په دا خاطر چې بې بنیاد دی. یعنی هڅه چې مثلا موبوتو سیسی کو په ظاهر کې کول هغه شی په افغانستان کې آمد کرځای نه کړ، هغه چې ونه شول د انتخاباتو مرحله، په انتخاباتو کې مخکې د انتخاباتو نه فشارونه و چې دغسې یو پست باید ایجاد شي، دغسې یو شی باید ایجاد شي، دغسې یو دغسې یو بل، په بعض ځای کې شاید بیخي انتخابات ونه شي. بیا د انتخاباتو په جریان کې فشارونه و چې راکټونه و بعضې حملې و شیان و، خصوصا د افغانستان په جنوب کې چې خلک اشتراک ونه کړي. دا ولې دا داسې فکر کېدل چې آمد کرده سر د جنوب نه رای اخلي، نو په جنوب باندې باید فشار زیاد شي تر څو چې دای رای ونه اخلي، دای کامیاب نشي، دای اجازه. اما د جنوب خلک هم رای ته راغلل د ټولو خطرونو سره، او حامد کرزي په شمال کې هم تر تیر وار نه په لسها او په څو وار رای زیات راغلي. نو اوس بله مرحله ده، اوس دغه مرحله ده چې داسې وښودل شي چې دا تقلبونه دي، دا مشروع نه دي، او د دغه تاریخ نه موضوع فشارونه راوړل شي، وزن راوړل شي، دغه خبر وغده شي چې یو نوه ته فشار لاندې حکومت، یو نوه د پنځارو کې غیر مشروع حکومت، تر مشکلاتو لاندې حکومت وي، تر څو چې څه شی وکړي هغه بازی خواسته چې دی هغه ته غاړه کړي.
خرم صاحب، تاسو د انتخاباتو په ورځ ځنو امنیتي پیښو ته اشاره وکړه، چې البته په جنوب او د هیواد په ځنو نور برخو کې ولیدل شول، تاسو د موضوع ته هم اشاره وکړه، البته دا یو ډول هڅه وه چې هدف دا و چې څو خلک زیات برخه وانخلي، ځکه داسې انګېرل کېدل چې ولسمشر کرزی به زیات رای په جنوب کې واخلي. نو تاسو د دغو نامنیو تر شا د بهرنیو ځواکونو یا د دغو بهرنیو کړیو لاس پولې
یا د دوی لاس دی، او یا چې داسې ویل کېدل چې انتخابات څو میاشتې وځنډوئ، دومره یې وځنډوئ، موږ دومره عسکر راولو، دا به امنیت ونیسي، خیمه هغه هېڅ یو بې معنا او بې مفهومه کار و نتیجه نه ده ورکړې.
دا اوس چې د انتخاباتو لومړني نتایج ځنډول شوي دي، البته د انتخاباتو کمیسیون ځینې تخنیکي ستونزې په ګوته کوي، خو په رسنیو کې داسې راپورونه ورکول کېږي چې دا همدغه بهرني فشارونه دي. آیا تاسو دا تاییدوئ؟
دا فشارونه شته، دا بیخي ډېر و، چون ورسره مقابله شوي د افغانستان د خلکو د عامه خلکو افکار ورسره مقابله کړي، خلکو ورسره مقابله کړي، رئیس جمهور ورسره مقابله کړي، اوس تر ډېره حده کم شوي او نور به هم کمی دي.
نو څه فکر کوئ چې که چېرې نړیواله ټولنه په مجموع کې د اوسني حکومت مخالفه وي، د حکومت به څومره وکړی چې درې په وړاندې مقاومت وکړي او خپل موجودیت ثابت وساتي؟
نړیواله ټولنه مخالفه کېدای نه شي، دا هغه کسان دي چې خپل ملت هم غولوي، د موږ ملت هم غولوي. نو په دیموکراسي که یو خواله دغه دی، د ما منظور دلته اروپا و امریکا دی، خواله دغه دی چې کله عامه افکار پوه شي، کله خلک پوه شي، فشارونه زیاد شي، دغه حکومتونه ځانونه عیاروي، دغه حکومتونه ځانونه سم خطه دوباره تیاروي، په هیڅ صورت به د کړکۍ چوک د تشنج دوامدار نه وي، تر اخره به نه وي. د هغو غربي مملکتونو عامه خلک هم په حقایقو باندې ورځ په ورځ پوهېږي، او د افغانستان خلک هم پوهېږي، او د افغانستان خلکو او رئیس جمهور مقاومت کړی، قربانی ورکړی، او دوی به کامیابیږي، او نړیواله ټولنه به هم په بهترینه وجه ورسره په روابطو کې ادامه ورکړي.
دغو نړیوالو فشارونو ته په پام سره چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغان حکومت باندې موجود دي او هم د ضعیف ادارې رامنځته کولو، دغه ټولو حقایقو ته پام سره څه فکر کوئ چې افغانستان اوس څه ډول حیثیت لري؟ آیا دا یو اشغال شوی هیواد دی؟ تاسو ته څه تعریف ورکولی شئ؟
افغانستان اشغال شوی هیواد نه دی که نړیواله ټولنه خپل برخورد تغییر ورنکړي. نو ورو ورو به داسې یو فکر پیدا شي چې دا ذهنیت به پیدا شي چې داسې به وبلل شي چې لکه اجمال شوی خو هغه سې په څه خاطر نه کېږي لکه تاسې چې نن ورځ د افغانستان د جمهور رئیس او د دلې د حکومت تلاش او دریز وینئ په دا مسله کې دا باعث کېږي د افغانستان خپله د خلکو عامه ذهنیت باعث کېږي په اروپا او امریکا کې د خلکو عامه ذهنیت دا باعث کېږي چې دا څه منځترانش افغانانو د اول وار دپاره خارجي قوتونه په ورین تندي دلته منلي او دا یې د خپل امنیت او د ارامۍ دپاره منلي او په هغه صورت کې چې دغه شی افغانانو ته ور نکړل شي بیا یې موجودیت دلته اصلا معنا نه لري.
که چېرته دغه نړیوال فشارونه وتوانېږي د افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته وغورځوي، مثلا اوس لومړنی یا د قسمي نتایج ښایي چې ولسمشر کرزي تقریبا 50 جمع یو اکثریت هم دی پوره کړی دی او د یو وړ کس دی د راتلونکي جمهور رئیس په توګه د ټاکلو لپاره، که چېرته دغه فشارونه د دې سبب شول چې انتخابات دوهم پړاو ته وغورځېږي په هغه وخت کې به ستاسو درې څه ډول وي؟
تاسې په خپله وویل که دا فشارونه باعث شي نه هغه عادي روان دی کار کنه، نو هغه خو یو غیر دموکراتیک غیر اصولي او ډېر یو غیر قانوني کار دی، نو د هغو سره به بیا حکومت ما هغه وخت ګوري چې څه رقم معامله وکړي په دې چې دا خو یو غلط کار دی. او زه د دغه موقع نه یو استفاده وکړم، شاید دغه مختلف بحثونه چې کېږي دا جریانات چې دي در یوه ورځ نتایج اعلانېږي یوه ورځ نه اعلانېږي دا د هېوادوالو کې څه تشویشونه پیدا کوي. د افغانستان جمهور رئیس د ټولو مسایلو په جریان کې ټول مسائل ته کنټرول لاندې او هیڅ نوع تشویش له خلک نه کوي او په بهترین وجه باندې به دا هر څه ان شاء الله حل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالکریم خرمو چې د هیواد د اوسنی وضعیت او د انتخاباتو د نتایجو په اړه څرګندونې وکړې، د بهرني هیوادونو په دې تورن کړل چې غواړي په افغانستان کې داسې یو کمزوري حکومت رامنځته کړي چې په خپلو پښو نه وي ولاړ. دوی وویل چې بهرنیانو فشار راوستي چې د حکومت ترڅنګ یو اجرایوي میکانیزم یا اداره رامنځته کړي. درنو اوریدونکو، دغه مرکه مو شیبه مخکې ترلاسه کړه او عاجله مخبره کړه. افغان دولت د انتخاباتو په اړه د ځینو لویدیځو هیوادونو او کړیو د انتقادونو په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپله خاموشي پای ته ورسوله. وخت د غرمې 2:01 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 10.15 اوري. د خبرونې په دې برخه کې د ګردی میز بحث لرو. په دې بحث کې د ژورنالیستانو ژوند او کار ته متوجه خطرونه او ګواښونه څېړل کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت مو په ښه توګه پر مخ تروبي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې وروستۍ ناخوالو نه یوازې د دغه هیواد د ښوونکو، زده کوونکو، محصلینو او روغتیا پالانو پر ستوني کله کله پخې خېده، بلکې وخت نا وخت د ژورنالیزم د کلال بنسټ څخه هم یوه ډبره راکاږي او هڅه کوي چې دغه سپېڅلي مسلک دیوالونه راونړوي. په دغه بهیر کې تازه تازه د افغان ژورنالیست سلطان محمد منادي قلم هم مات او ژبه یې د تل لپاره وتړل شوه. خو دا چې څوک پکې ګرم دي، ولې دغه ډول زړهبګنوونکې پېښې بیا بیا تکرارېږي، او څوک یې د مخنیوي مسؤلیت لري، دولت، خپله ژورنالیست او کبل څوک؟ د همدغه پښتنو د ځوابولو لپاره را سره د ازادي راډیو د دې ونې د ګردیمیز محترم میلمانه دي د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی، د پوهنې د وزارت د نشراتو او اطلاعاتو لوی رئیس محمد آصف ننګ، او د سبا د مجلې مسؤول مدیر حجی عبدالباقی هیلمن غزنوی صاحب. او پټه د پاتنوی چې اغلی شکریا بارکزی او محمد آصف ننګ دواړه د ژورنالیزم د کورنۍ فعال غړي هم دي. اول تاسو ستړي مشي او دا چې د روژې په دې مبارک میاشت کې د ازادي راډیو د ګردی میز لپاره مو بلنه ومنله، ډیره چاته مننه. معلومه پښتنه له غزنوي صاحب څخه ده، تاسو ته هم معلومه ده چې د ژورنالیستانو په وړاندې په روان تاوتریخوالي کې په کندوز کې سلطان محمد منادي په وژل کېدو سره ډول ډول ګنګوسي اورېدل کېږي. ستاسو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟
د لوی خدای په سپېڅلې نامه د ازادي راډیو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره زه دا عرض کوم چې دوه ورځې مخکې د منادي د ورور سره د عصمت اللهی په موجودیت د هغوی په دفتر کې ما ولیدل. د هغه د خولې نه چې ما څه اورېدلی ده، هغه داسې حکایه کوله چې په کوم کور کې چې مغه شپه منادي و، د هغه کور مالک ده ته تلیفون کړی و چې سلطان د خارجي ژورنالیست سره از مونږ په کور کې وو. عملیات چې شروع شو هغه ویلی و چې زما مور شهید شو، خور مې ټپي شو. زه د کور نه ووتم، د جوارو په پټیو کې هلته مې ځان پټ کړه. خارجیان راغی، هلیکوپتر ښکته شو، کور ته ننوتل. منادی او سلطان دواړه یو ځای ځان سره واغیست. هلیکوپتر دروازې پورې راغی، نو هلیکوپتر یو څو دقیقې بعد پورته شو لاړ. او زه کور ته په منډه لاړم، د خور مې ټپي و، د هغه په غم کې شوم. سبا ته چې رالم، په مغز دای د هلیکوپتر چې په مغز نه پورته شوی و، هلته د منادی جسد پرته و. نو د دې نه معلومیږي چې د ده په قتل کې مغه کسان چې هلیکوپتر کې و هغوی لاس لري، که انګریز دی، که جرمن دی، که امریکایی دی، که هر څوک دی.
مننه، شکریه خور به ووایي چې که رښتیا هم خبره دغسې وي چې دغه خلکو چې عملیات ترسره کړل او بالاخره همدوی وژلوي، د دوی به ګټه څه وي؟ ځکه عملیات په هغه وخت کې ډېر بریالي تلقي سوي وو که چېرته دوی دواړه ژوندي راخوست سوي وای.
دا اولنی پیښه نه ده چې موږ وینو چې بهرني ژورنالیستانو لپاره هم د بیرته ژوندی خپل کورو ته تګ زمینه ورته برابره کیږي، بلکې د هغوی مسؤلیت او د هغوی دولتونه چې حتی قوانین تر پښو لاندې کوي او په خپل سر یې نظامي عملیات باندې لاس پورې کوي. متاسفانه په افغانستان کې دا داسې یو رواج شوی دی چې د افغان ژورنالیست وینه سپینه ده او د نورو غي سره ده. نو ځکه چې او تاسو ته بهتره معلومه ده چې ځینې صرف د ژورنالیستانو په اده خبره په نامه باندې راځي، او البته دوی نور سیاسي او استخباراتي لایق منابع سره هم تړلي دي، او هغوی خپل هیوادونو لپاره ډیر مهم او کلیدي خلک دي. بهتره معلومه چې د هر هغه شخصي نظامي عملیاتو لګښت هم زخته ډیر دی، او دوی نه غواړي چې بیا افشا شي. په یو مرحله کې خپل دوی خلک وزنی ځکه چې نه غواړي افشا شي. که څه هم په دغه هر کله کې دا به مخکې له مخکې نه پیش کې نه به یو قضاوتي، خو ګنګوسې هم داسې روان دي چې ګویا منادی د برټانیې ځواکونو له خوا څخه وژل سوی. زه هیله مند یم نور خپل افغان ژورنالیستان هم چې یو ژورنالیست د کار په خاطر باندې ځي، لږ معلومات دغه سړي پاک له باندې ولري. او د دې تر څنګ زما هیله هم دغه ده چې نور زمونږ د ژورنالیستانو دوسیې او ماسې په راوکونو کې پاتې نشي، په میزونو کې پاتې نشي. نور هغه خلک چې زموږ د حیات او ژوند سره بازی کوي باید محکمو ته راوکښل شي، نه تنها داخلي محکمو ته بلکې بین المللي محکمو ته.
مننه ښاغلی رنګ صاحب. لکه څنګه چې اغلی شکري وویلې، دا لومړی ځل نه ده په افغانستان کې. تر دې مخکې هم داسې تکرار شوي دي چې بهرنی ژورنالستان نیول کېږي، ورسره افغانان ژورنالستان چې کله وي بهرني خوش سي او افغان هلته وژل کېږي، لکه مخکې اجمل نقشبندي هم ورته پېښې سره مخامخ شو. یعنی په دې کې تاسو ګرم ګڼئ
پیښه په خپل نوا کې؟ دغه پیښه منفرده په دې ده چې هغه طرف چې ادعا پرې کېدله چې ګویا طالبان دي، هغه خپل اعلان وکړ چې دې پیښې تر شا دوی نه دي رسمي. او پاتې سوه دغه کیسه چې کوم تصویر چې هلمن غزنوي وړاندې کو، دې پیښه کې شاید څرګند براهین نور هم موجود وي. دا ډېر بد پیغام لري. تقریبا دغه پیښه دا به دې ته زمینه مساعده کی که چېرته زموږ ژورنالیستان، زموږ مسؤول امنیتي ارګانونه او حکام دا مسله نه راوڅېړي او ثابته سي چې دا ژورنالیست لکه دا څنګه چې قصه وسوه همدغسې وژل شوی مظلومانه، او د حق په لار کې، او د حق د خبرې او د حق وینا په لار کې. دا بیا ډېر مختلف عواقب درلودای سي. یو بدای چې د افغان ولس په خاصه توګه د مطبوعاتي کورنۍ او د بهرانیانو ترمنځ به دغسې یو خوابدۍ پسې مزیده زیاته سي، او یو شک به داسې توصیه پیدا کړي چې زما په نظر په خوړین جنوب کې چې کوم وضعیت ده، او هغه خلک ناراضه کړي دي. دې وضعیت عموما خلک له جنگ نه، خلک له بمبار نه، خلک له ډېرو مسایلو نه ستومانه سوي دي. دغه موج به د دې ژورنالیست مرګ داسې نه سي چې د داسې یو موج لپاره زمینه مساعده کړي چې خلک ناراضه سي، تحقیق وکړي، او بالاخره بیا ثابته سي چې خبره همداسې. جمهوري ریاست د افغانستان هم دغه پیښې ته په یو ډول شک کتل، ځکه ورته مستقل حیات وټاکو. که داسې نه وای، داسې پیښې سوي دي په افغانستان کې، ژورنالیستانو خپل سرونه له لاسه ورکړي دي، زخمي سوي دي، بندیان سوي دي، تکلیفونه یې کتلي دي. اما پوښتنه ډېره نه ده سوي. مونږ داسې ژورنالیستان ولیدل چې هغه شهیدان سول، مړه سول، اما هغه مقدسیان پاتس و رقسان پاتس و دا قصه د دې وړ د چې نور پلټنه پکې وسی او د پلټنې نه ورسته بیا حد وټاکل سي چې څومره محدودیتونه سته په داسې افغانستان کې چې هلته منګه د دیموکراسۍ د بیان د ازادۍ او د مختلفو ازادیانو خبره کوو او هم د امنیت مسله چې ډیره مهمه ده د هر فعالیت لپاره دا هم مهم بحث
څنګه تاسو د پلټنو خبرو کوله غزنوی صاحب په دغه سپیخو کې خپل د غنډیوالي خبر رسنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل قلم او قوت په زور په چارواکو فشار راوړي چې د پیخې په اړه تحقیقات وکړي او کنه ځکه چې زویل کیږي تر اوسه پورې د نیویورک ټایمز ورسپانه لا زیات سینې د لیکل په دی باندې تقریبا یو څه چوپ پاتې ده یعنی اما خبر ده چې یار لکوسی تیر کو رنگ هیر کو کڅنګ دی ولی
زما پاند رسنه او بندلین یادونه چې د ژورنالستان او د بشر د خوند حمایت رابطه کار کوي دوی دادن دلاري چې د دې موضوع د سړن په خاطر خپل غږ پورته کی لیکنی و کی فشار راوړي زموږ په حکومت د برتانیایان یا هر څوک کې خکیلی د هغوی په حکومتونو چې د مسلې د حل او د هغه سپینوالی او د شفافیت په حساب باید جدي اقدام وشي عملی ګامونه پورته شي دا د دوی وظیفه ده رسنۍ خو د دوی د مسلکي د احساس په خاطر باید دا کار وکړي زما پند خدا د دوی بخي کاملا د دوی وظیفه ده خو یو څه زه غواړم چې زیاته کړم مخکنی خبره چې ما وکړه نو امکانات دی جناب بارگزای سبوله چې امکان لري چې هغه خلکو کې اوس دا ګونګسیم دی چې ډیر عام دی دا ګونګسی حتی په بعضی اخبارونو کې هم مالوسی دی پرون چې وی چې دا هغه خارجي ژورنالیست نه و هغه کوم رزیدنتور یا مثلا مخبر یا استخباراتچی و د کومې پټې معاملې لپاره تللی و هغه معامله افشا شوی و په دې خاطر چې دا افشا نشي منادی بل چاته ونوی دای په دې خاطر وجلی ده ما دا خبره په اول ځل کرانه ایر شو چې دا خلکو کې دا غنګوسه به خې زیات دی او حتی چاپی مطبوعات کې هم دا شی پرون راغلی
ننګ صاحب تاسو مخته اشاره وکړه چې په دې اړه افغان دولت یو هیات ټاکلی دی چې په دې پیښې په اړه پلټنې وکړي فکر نه کوئ چې له افغان دولت څخه په دغه سي قضیو کې ګیله کول د شته لکه تیګ نه یا له دیوانه څخه ګیله کوي ځکه دا اوس وینو چې په زرګونو بهرنیان بې ویزو د ملک تزی او د ملک رازی ملک نزی او رازی انتقراته کې د ملک دغه راز د ملکی خلکو د مرجوب خبره مونږ وینو چې په دې اړه جدي اقدامات نکړي نو د ترانسټان د مسؤلیت په اړه دوی څه ډول خپل وظیفه ادا کړي
شاید دا تبصره درسته وي چې دا تاسو وکړه کله چې حیات ګمارل کېږي کله چې د حکومت لخوا اقدام کېږي کله چې اراده کېږي او بیا نتیجه کې هغه څه چې په کار وي هغه نه راوځي نو تبید چې یو مایوسی خلکو ته وړاندې کیږي دولت په مجموع کې زمينه مساعده کوي یعنی ډیر په ژورنالیستیکی کارونو کې دخل نه کوي اما بستر ورته برابر کړی دی چې د بیان ازادي موجود وي د فکر او ازادي د فکر او تفکر او اندیشه ازادي موجود وي دا تر دې حد پدې کې دولت کامیاب ده یعنی دولت خپل کار کړی دی دولت ته ژورنالیست یا عام وګړی چې مسؤلیت لري فردي مسؤلیت لري حقوقي حقوق لري مختلف هغه باید تضمین کړي هغه په هر ډګر کې وي ژورنالیستان هم حدود لري کله کله یو ژورنالیستیکی فعالیت یا یو خبر هغه کدي سر په بهاوی بیان ارزي او د افغانستان غوندې هیواد کې که ژورنالیست په دغه سي حساسیتونو او نزاکتونو چې په موجود دي واقعیتونه زه درته وایم یعنی د یو دولت دولتي سړی په توګه نه دی او عام وګړي په توګه بیا به د ژورنالیست هم ډیر به خبره وي دي د افغانستان له سیاست او له دې دنیا نه چې خبر نه ده دا هم ده یو واقعیت دي ټولنه چې خنده بدمستی است در ایام ما هوشیار باش محتسب بو میکند اینجا دهانه بستر دسی مغلقه حالاتو کې بیا احتیاط هم ډیر پکار ده دولت امداد افغانستان دولت ته تاسو کې د دولت خبره کوي هم دومره توان ده کډیر توانې پروايي خو په ډیر ولایتو کې وضعیت داسې چې زمنګ وګړي پکې مړ کیږي هغه هم د افغانستان خلک دي روزانه یعنی چې دا سیم سوي دي چې په امباد کې سل کس وژل شوی دي په همدې قندوز کې نورې پیښې وسوی دي ترڅنګ ملکی وګړي پکې تلف سلو یعنی متعدد دغوی هم د وینې حساب پکار ده دغوی هم حق پکار ده چې هغه پښتنه وسی اواز پورته سي
بلې مننه د تاسو د تبصرې دومې برخه ته چې د احتیاط موضوع ده لږ وروسته راشو اغلې بارکزی په هر صورت د ژورنالستانو په ژغورنه کې څوک مسؤل دی یعنی دولت بیل دی چې د یوې داسې بدې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړي او هر وخت ووایي لکه څنګه چې دا موضوع ډېره مدواته کم ډېره عامه سوې ده چې حیات وټاکل سو پلاوی وټاکل سو بلاخره د پلاوي نتایج هم ډېر اکثر وخت نه اعلانېږي یعنی تاسو په دې کې د دولت مکلفیتونه څه ډول ویني
مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم یو لنډه تبصره لرم چې د افغان ژورنالستانو نوم تاسو کله به هم د بین المللي مطبوعاتو لخوا څخه د دوی نومونه مخصوص په دغه رقم پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو به نه یې اورېدلي ټول بین المللي مطبوعات صرف هغه د خارجي ژورنالیست نوم اخلي که هغه ډېر مشهور یو کنی او وایي د هغې افغان هم کار د افغان ژورنالستان لپاره فکر کوم چې یو ډیر اوږده لاره د دوی پښو ته پرته ده یو ډیر لوی منزل دی ځکه چې موږ اول خپل نوم باید مطرح کړو نه سید چې موږ افغان یو مګر سربیره پر دې موږ یو نوم هم لرو متاسفانه د تیر څو کلونو را په دې خوا باندې همیشه چې ما اوریدلې دي د بهرني ژورنالستانو نمونه ډیر راځي او د افغان غینه رضیات هغه زموږ خپل منابع څنګه غواړي کټو پیست کې واخلي د افغان ژورنالیست نوم نه اخلي دا صرف یوازې د ډرایور یا هر څوک خپل یو پیښه کې خپل ژوند لاس اور کړي نو خپل هویت هغوی ته پیژندنه دا به اوګده لري زموږ تاسو لپاره
د تاسو خبرې په تایید سره څنګه چې مخکې غزنوی صاحب د مې د شروع نه مخته راته ویلي ځینو رسنیو نه ویلي چې د افغان ژورنالیست وي ورسره ترجمان یعنی هغه حقیقت چې واغې پټو
هغه هم پټاو خو کېدای شي ځینې وخت کې ځکه چې خپل د افغانان ما مخکې ویل چې دومره وژل کیږي چې اصلا نور نو هغه د انساني هویت له دی غواړي چې موږ لا د هغې نه هم بې برخه کي زه غواړم کوم هغه مسؤلیتونه چې دولتونه د هغې په اړه لري په هغې باندې لږه لنډه تبصره ولرم صحیح خبر ده چې ژورنالیستانو کاري مصونیت یو مسونیت دی په عمومي ډول باندې او بل کاري مسونیت دا ډیره حتمی خبره ده او دا نه تنها د افغانستان د دولت بلکې د هغه رسنې چې دوی ورسره کار کوي د هغې خوندیتوب لپاره باید لازم چټک او عملی ګامونه باید واخیستل شي متاسفانه نن د افغان ژورنالیستانو په منځ کې داسې یو نهاد نشته چې واقعا د دوی د حقوقو مدافع وسي او په یو پلاتفورم سره سره د یو اصلاحاتو یا د یو ریفورم یا د یو میکانیزم پر اوستلو سره نور اداري چې ژورنالیستان کارت ګماري هغه مسؤلیت تضمین شوی سربیره پر دې چې ځینې مسؤلیتونه دولتونو ته راځي مګر بیرته خپل کاري مسؤلیت باید ورته تامین شي دانشته کومه ګیله چې موږ د افغانستان د دولت نه لرو چې بغیر له دې نه چې دوی پیسې ورکړي بغیر له دې نه چې عسکر زموږ سره ولګي مختلف سیمو ته حداقل دوی کولی شي هغه اطلاعات زموږ ته لاس کې راکړي د افغانستان مطبوعات د اطلاعاتو للارې یا دغه معلوماتو للارې نه چې راځي د افغانستان په قضایو کې دریم چرلرم لاس دی ځکه دقیق معلومات نه راځي حتی اقل هغه خو یعنی دا توقع خو لا به ډیر وخت چې د نننۍ حکومت او دولت نه ولرو ځکه چې هغوی نور جنجالونه لري چې موږ د پاره کاري مسؤلیت زمینه ټولت به لپاره مخصوص ژورنالستان لپاره برابر کړي حتی اقل په اوسنۍ حالت کې غواړي چې هغه اطلاعات خو موږ ته په لاس راکړي تر کله پورې موږ به نیویارک ټایمز نه یو شی اخلو د چا خبره ترجمه کوو تر کله پورې موږ به د بی بی سي نه یو خبره اخلو یا نننه یال جزیره ناخلو د خپل رشد مطبوعات خپل په افغانستان کې پات د خپل داخلي رسنوي نشرو شي نو تاسو وینئ چې کله د دولت له خوانه دومره په ټیټه سترګه حتی د اطلاعاتو او د خبر ورکولو پاک لمنګه تبعیض وینو د مارکون نیولې تر هغه نور پس پردې کیسې کوم دي بیا څنګه کول چې توقع لر چې موږ ته مسؤلیت کول شي را جوړ کې خو زما هیله ده چې ژورنالیستان سره راټول شي او د سی او میکانیزم جوړ چې دا مغې میکانیزم پر واسطه باندې نور د دوی ژوند سره لوبې ونه شي او حداقل دوی کاري مسؤلیت په مغه وخت قلم پلاس کې لري ورته تامین شي
مننه خو یو شید تاسو ژورنالستان باید راټول سی منګه په کابل کې وینو چې د ژورنالستانو ډیر اتحادیه دلته ژورنالستان د دفاع اتحادیه چې ډیر مختلف نمونه دي شپه کله کې مطبوعات کار کوم ځین تر څو نمونه سره آشنا نه ما په دوی باندې هم د تورن دي چې دا سوال کومه ته غزنوي سره جواب راکړي چې دوی اکثرا پیساب په خپل شخصي موضوع سره شو باندې بوختي حتی د ژورنالستانو په نامه چې کوم امتیازات راځي کورنی یا بهرنی هغه دی خپل منځونو کې سره ویشي ژورنالستانونه محرومیږي نو دوی به د ژورنالستانو مسؤلیت ته څنګه پاملرنه وکړي او د هغوی نه به څنګه دفاع وکړي
دا ګنګوسې ما هم اوریدلې ده چې دوی همداسې خپل شخصي ژوند جوړولو په خاطر مصروف دي نه د ژورنالستانو د تربیه یا مثلا د ژورنالستانو د راټولولو او د هغوی د مسلکي سطح د لوړولو په خاطر دوه درې مشهور هم دی چې یو بل سره د په ځای چې یو بل سره مرسته وکړي یو د بل په ضد تبلیغات او توتیم کوي لکه زمونږ د درجن مدعی د رهبران چې دی خو هغه دی لازمي ده چې یو حرکت وشي واقعا په دې عرصه کې چې یو واقعي اتحادیه د ژورنالستانو چې واقعا د ژورنالستان د پاره او د دې صنف او د دې مسلک د پاره کار وکړي چې تاسو د یو ژورنالیست پایس نوم سره نه یاست آشنا زه مثلا زه پکې نه یم ننګ سه ممکن پکې نه چې ټول ژورنالستان لړ شي هلته ثبت نام وکړي فعالیت وکړي نو هیله لرو چې داسې یو اتحادیه جوړ شي خو دا ګنګوسی ما هم اوریدلې ده او د دوی یو د بل په ضد تبلیغ هم اوریدلې ده حتی په مطبوعاتو کې چې زه اتحادیه یم ته نه یې اتحادیه نه زه یم داسې بدبختي شته ده
بلې تاسو خو عملا په مطبوعاتو کې کار کوي غزنوي صاحب مخکې ننګ سه یو ډېر مهم ټکی اشاره وکوله چې ځینې وخت ژورنالستان بیر دی چې د اوزاد دقیق تحلیل او تجزیه وکړي هغه سیمې ته ځي او راپور ورکوي او د ازادي راډیو رهبریت تل موږ ته دا ویلي دي چې هیڅ راپور په دې نه ارزي چې د انسان ژوند له خطر سره مخامخ سي یعنی تاسو ژورنالستان نه څه غواړي دوی باید له څه ډول احتیاط څخه کار واخلي
دا ډېر دقیق خبره ده چې ننګ سب کوي ژورنالیست هر بل سړی چې دلته دی وطن کې کار کوي که انجینر دی که ډاکټر دی چیرته ځي اول دی د خپل حیات او د خپل ژوند مسئله په نظر کې ونیسي هغه امنیتي مقامات سره مشوره وکړي د هغوی په مشوره لاړ شي
ډېر مننه محترم ننګ صاحب که د ژورنالستانو په وړاندې دا روان تاوتریخوالی همداسې دوام ولري نو د ژورنالیزم په بهیر باندې به څه ډول اغېزه ولري په افغانستان کې تاسو مخکې اوس لنډ اشاره مو کوله که اوس نور ماته وایي
زما په نظر هغه څه چې ایډیاله دنیا لکه په نور څه کې چې موږ لرو د بیان د ازادۍ هغه په افغانستان کې نشته کوششونه سوی دی تلاش سوی دی صحیح هڅې سوی دی چې صحیح لاین جوړ سی په دې عرصه کې هم نه ده جوړ سوی اتحادیو ته تاسو اشاره وکړه اتحادی د مسؤلیت نه لري هغه د انسجام او د همغږي او د ځینې فعالیتونو د عامه هنکولو او داسې مناسباتو کې چې د اوسپیخه وسو دوی غک سره مشترکاً پورته کوي دا کوي سي
په صبح کې
مسؤلیت د دولت ته د امنیتي ارګانونو د چې په ملک کې ډاډمن امنیت تامین کی په نامنیو کې څوک نقش لري په نامنیو کې متعدد عوامل نقش لري اغه نه امنی د دې سبب سوي دي چې ته پکې پر خپل غک پورته نشی کړی زوروا کې د دې زمينه مسایده کړی چې ته د بیان د ازادۍ کما حق هو اغه تامین نشی کړی ډیر کله داسې مصلحتونه دي چې ژورنالیست تر تاثیر لاندې راځي غریبي ده مشکلات دي د دې ترڅنګ یو سلسله مداخلات همسته زه په دې بابت کې شاید صحیح قضاوت بنوي اما زما قضاوت زما په نظر کوم معزل او کړکېچ په افغانستان کې روان ده د دې منطقي استراتیژیک هم جغرافیایي حالت ته وګورو دلته د لویو سیالانو ترمنځ هم سیالي سته اغه خلک داسې دي چې لا تر اوسه حسابونه تصفیه کړي نه دي نه دي ختم سوي اغه خپل پکیجونه نه دي خلاص سوي دي روسیه نه دي خلاص دي ایران نه دي خلاص دي پاکستان نه دي خلاص چین هم خپل فرضیات لري په دغه سیاسي فضا کې دوی په خبری ډګر کې دغه سیالان سرایت لري چې د بیان ازادۍ ترنه تحت تاثیر راځي دا دریا معامل ده چې زه تاسو بیانوم بل کم مسلکی هم یو عامل ده چې ازادۍ د بیان او د میډیا ډګر ټکنۍ کوي که خه ژورنالیست نه په خبر خنه پیږي او د خبر او د گزارش د ارائه کولو په اسلوب نه پیږي یا هغه څه نه لري د هم دغه څلرم عامل ده چې زما په نظر د خبر دنیا مغشوشه کوي او چې مغشوشه کی
آسیب رسیږي او چې آسیب ورسیږي هغه دې بیا نه پرېږدي.
یعنی خصوصا د دولت ونډه د ژورنالستانو په مسؤلیت کې یوازې د موږ ژورنالستان ازادي راډیو ژورنالستان په هرات کې د حکومت چارواکو لخوا نه ډبول شوی دی. پته نږدې یوه میاشت کې دغه راز په کندهار کې تحریر شوی ډبول شوی دی، نه یوازې مخالفین. یعنی تاسو خصوصا د دولت په اړخ باندې دولت باید څه ونډه
سړی چې په دولت کې کار کوي دا په عین وخت کې افغان هم ده. کیدای سي دا په دولت کې کارمند چې ته ګوري دا قومندان هم وي. ځینې مسلې دي چې تحلیل کې ارزي چې سړی په قضاوت صحیح قضاوت وکړي. په دولت کې یو سړی د هغه تپ سپېړه وکړي، اما هغه یعنی شخصي غرض هم لري. ته به داسې خبره کوي چې په دخنه لګي د دولتي چارواکي په توګه دی نه وکړي، په دې خاطر چې انسان د بده په لګېدلې وګي دي.
مننه اغلی، شکریہ که تاسو هم په دې اړه لنډه رڼا واچوئ چې که د ژورنالستان په وړاندې دغه روان تاوتریخوالی همداسې ادامه ولري، یعنی دغسې دولتي چارواکي چې خصوصا ژورنالستان تهدیدوي، یا په دغسې ځینو مبهمو واقعاتو کې چې حتی ویل کېږي چې بهرنیان ژورنالستان تهدیدوي، ژورنالیزم آینده څنګه ویني په افغانستان کې؟
ژورنالیزم آینده تړاو د دغه شیانو سره په مثلا دا پیښه سره په افغانستان کې نه لري. زه فکر کوم چې هغه خلک چې په ریښتینی ډول باندې خپل قلم پلاس اخیستی، تاسو ته بهتره معلوم ده چې په قلم باندې قسم خوړل او سوګند یادول د مسلمانانو په لوی او ستر کتاب کې راغلی، نو هغه د قلم سپیشلتیا تر ټولو نه ډیره مهمه ده. زه غواړم څو شیان ته په لاندې اشاره وکړم. اول، تاسو له جنګو سیختګي یا نن چې کوم روان دی د مطبوعاتو ازادي په نامه باندې، دغه ته لطفا د مطبوعاتو ازادي نوم مه ورکوئ. هغه ژورنالستان چې د یو مړې ګیډې ډوډۍ په خاطر باندې د هر چا په خوښه باندې کولای شي چې نن یې ولیکي او سبا یې رد کړي، هغه ته تاسو لطفا ژورنالیست کلمه لا ورته مه یادوئ، ځکه چې هغوی بیل خلک دي. هغه د ژورنالیزم اصولي او اساسي اخلاقي کوډ هغې دپاره که چېرته زمینه د ژورنالستانو د پوهاوی ورته برابره شي، زه فکر کوم چې موږ ستونزې بلګ ولرو. خو آیا دا یوازې ژورنالستان څه قرباني ورکوي؟ زموږ ملي پولیس، اردو، معلمین، ډاکټران، نور عامه خلک خپل ژوند لاسه ور نه کړ؟ راشئ دې باندې فکر وکړو چې تر څه وخت او تر څه وخت پورې موږ خپل د قرباني په صفت باندې راشو، یعنی تر کله پورې موږ دا ومنو چې موږ باید مړ شو د نور غوښتنو په خاطر باندې. د مطبوعاتو پرمختګ په افغانستان کې یو ډیر ښه لاسته راوړنه ده، خو زما هیله همدغه ده چې هغه ازادي او هغه بیرته د مطبوعاتو په ګریوان کې لاس کې خودل چې ستونې ورته خفه کول، د پیسو په نامه باندې دی، د فند ریزنګ په نامه باندې دی، د تمویل په نامه باندې دی، هغه باید یو له بل نه جلا شي، ځکه چې ازادي هم هغه ده چې تاسو څه واقعیت دی هغه وایسته، او دغه واقعیت ډیر اوچت او پورته لاغه سیاسي ملحوظات نه دی چې نن په افغانستان کې دننه او باندې مطبوعات په هغه باندې سیاسي ملحوظات باندې څرخیږي.
یعنی خصوصا که چېرته دولتي چارواکي یا بهرني ځواکونه دغسې د ژورنالستان مقابل کې خنډ جوړوي،
دا یو هغه لاره ده چې موږ ځو. موږ د دوی په تهدیدونو ګواښونو باندې نشو کولای چې خپل قلم پرېږدو یا خپله لاره بدله کړو. موږ به ځو، قرباني به ورکوو، خو همدغې قرباني ثمر موږ بیرته څه غواړو؟ نه غواړو چې دغه قرباني صرف پیسو په خاطر باندې ځینې ارزښتونه په ټولنه کې خرابې نه شي.
مننه غزنوی صاحب، د وروستۍ جملې په توګه راته ووایئ چې د یو ژورنالیست په توګه د ژورنالستانو د مسؤلیت په برخه کې خپل دولت، مخالفینو او نړیوالو ځواکونو څخه څه غواړي؟
زه د دولت نه او د مخالفینو نه، دولت خو ډیر کمزوری دی، ځکه چې وزیران په درانه ورځ په کابل کې مرسو کمیسیونونه جوړ ستر اوسه سې قاتلین هم معلوم دی نشنی، ولی خود بیا هم د دولت نه او د مخالفینو نه زما هیله ده چې دوی د مسلک په خاطر دوی خو بی‌طرف خلک دي، د هغوی اخبارم نشروي خبروي د دوړ خو دوی ته باید مغز چې لازم دی په ټول دنیا کې د دې مسؤلیت باید تامین کې وساتي، او دولتي ځواکونه مقامات نه زما هیله ده چې دوی خود حد اقل باید د ژورنالستانو توهین او دبول پرې دي، دا ډیر شرم دی.
مننه ننګ صاحب، تاسو په خپل هم د افغانستان په حکومتي اداره کې کار کوي، تاسو د غزنوي صاحب په دې خبرو په دې برخه کې چې دوه اشاره وکړه، سم ډاډ ورکولای شي رجال کې چې د خلکو په وناوي دولت نسی کولای یا کمزورې ده؟
زما په نظر که دغه واقعیتونه چې خلک پرې پوهیږي چې مشکلات ستا ضعفونه ستا، بیا خدا ده چې ژورنالستان خپل تدابیر ونیسي، خې خبرې ډېرې کې مفید خبرې ډېرې کې او مضر خبرې ولو که د خبر یو برخه ده هغه دې کمی کې،
ډیره مننه اغلی بارکزی. تاسو هم د روسي تحلیل او تجزیه په توګه د غزنوي صاحب او د غوښتنو او د ننګ صاحب د خبرو په اړه نظر لري، څومره عملي دي دا خبرې؟
زه دوه پیام غواړم ورکم. اول د افغانستان دولت لپاره، ا دې اقل چارواکو لپاره، ځکه چې کدي اواز دولت هم ادرس ډیر محدود کیږي، هر یو ځان کې خپل اداره کې بل دولت جوړ کړي. اول د افغانستان دولتي چارواکي باید پس غیر د باندې د غزان ته د افغانستان اساسي قانون پر بنسټ باندې کوم حق چې د خلکو دی څنګه لاسرسي اطلاعاتو باندې ده د هغې ته درناوی وکړي، سپکاوی نه، معلومات مونږ ته راکړي. او دویم ځکه چې هغوی نه د مصونیت غوښتنه، زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې د روسیې او دولت باور یې لږ دی پر ازادي د بیان باندې، دا به ډیره وختي. دویم غږ زما په ژورنالستانو باندې دی، تر کله پورې چې دی په خپل سیاسي ملحوظاتو یا شخصي ګټو یا اقتصادي ګټو باندې ډیر اته خبره پاملرنه کوي، دوی به کله هم نشي کولای چې ځان یا خپل کورنۍ وژغوري یا هغه ارزښت چې دی د هغې په خاطر باندې قلم په لاس اخیستی.
ډیر زیاته مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د همدې اونۍ ګردی میز په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې ګردی میز کې راسره مېلمانه و د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی، د پوهنې د وزارت د نشراتو او اطلاعاتو لوی رئیس محمد آصف ننګ، او د سبا د مجلې مسؤول مدیر حاجي عبدالباقی هیلمن غزنوی صاحب. مننه.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.